د ماشام شپږ بجې سوي د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو خبري نیم ساعته خبري مجله ده په دغه نیم سات کې په افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته د دې سات مهم رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو نن د سه شنبه ورځ ده د حمل د میاشتې و منېټه ده د 1399 هجری لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې له 28 سره برابر ده نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب په وړاندیز وکړ په هلمند کې له هغو لاریون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هېوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ د خبرونو تفصیل ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن د غونډې ته چې د څه باندې شلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و په پرانیستونکې وینا کې وکړ میرزیایف وویل هېواد چمتو دی چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطح وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او په خپله خاوره کې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته امکانات برابر کړي افغان ولسمشر اشرف غنی د تاشکند غونډه مهمه وبلله او له ازبکستان مننه وکړه چې د کابل پروسه په یوې مهمې غونډې بدله کړه غنی ټینګار وکړ چې د سیمې سیاسي او اقتصادي راتلونکي وده او سوله یوه حیاتي مسله ده هغه د سیمې له هېوادونو وغوښتل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو هڅې وکړي
Inclusion of Taliban to a political process in the fabric of society.
د یو سیاسي پروسې له لارې پر ټولنه کې طالبانو شاملول به ملي سیمه ییز او نړیوالو هڅو ته د دې ځای پرېږدي چې پر ګډو تهدیدونو چې هغه نړیوال تروریزم او جنایتکاري ډلې دي متمرکز شي افغان ولسمشر د ملي او سیمه ییز اجماع پر منځته کول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سولې زولارو هوارې شي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ دی یا لوګ پر پیلې دوه ټینګار وکړ او ویل چې روسیه چمتو ده چې د هدف ته رسیدو لپاره خپل متحدینو او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي په هلمند کې له هغو لارون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د پیل شوي لاریون یا پرلت د ګډونوالو د خیمې تر څنګ ښځو هم نن خپله خیمه ودروله دغو ښځو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنو ته ژر او مثبت ځواب ووایي
موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي زموږ نازک نازک شهیدان زما پنځه دانې بچان زما کور والا په دغه جنگ کې ولاړله زه دغه خبر اول خدای څخه دوهم ستاسو څخه دغه اله لرم ومن لرم خدای ته وتشته چې نور والا سوله وکي پر نام د خدای پر لاس د قران
د سولې د ټینګښت په هدف په هلمند کې د ولسی حرکت ورسله هغې پیل شو چې د تېرې جمعې په ورځ د غازی محمد ایوب خان لوبغالي مخې ته په ځانوژن کې حمله کې 14 ولسی وګړي ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول له دې مخکې هم د هلمند اوسیدونکو ته په جګړو او نامنیو کې ډېر تلفات رسېدلي دي د دغه ولسی حرکت تنظیمونکو ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته به لاړ شي او ترې وبه غواړي چې نوره جګړه بس کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته ستنه شوه د کرکټ ملي لوبډله د هر کلی لپاره په کابل کې یو لړ مراسم په پام کې نیول شوی دی د ازادي راډیو خبریال وایي د کابل هوایي ډګر د افغانستان تر راډیو تلویزیون پورې چې په پام کې و دغه مراسم پکې ترسره شي د لارې په دواړو غاړو کې خلک خوښي کوي او خوښي کوله او ډولونه یې وهل په دغو 500 ورځو سیالیو کې چې د زیمبابوې په پلازمېن هراري کې پیل شوی وي افغانستان له انډیس شمالی ایرلند او متحده عربی امارات لوبډلې له افغانستان سره ویست انډیز هم د 2019 کال نړیوال جام ته چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي او د یو بل خبر له مخې د افغانستان فوټبال ټیم د آسیایي هیوادونو جام ته د غوروي په مسابقو کې نن په تاجکستان کې د کمبوډیا ټیم ته ماته ورکړه د دغې بریا سره سره افغانستان دغه جام ته لار نشي موندلی ځکه د مخکنیو لوبو ښه نتیجه نه لري د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبرې غونډې ته ځینې ټوټې وښودې، وویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې توغندي دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو، او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکول شوی دی. افغانستان هم پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو لخوا د لرې واټن وشتونکو توغندي حمله په کلکه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د حرمین شریفین پر خاورې د حوثي یاغیانو دغه اعمال د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ډیر د اندېښنې وړ دي. بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. هغه یو مهم پړاو باله، خو روسیه هغه د امریکا د متحدو ایالتونو د زیات فشار نتیجه بللې ده. په همغږۍ سره د ډیپلوماتانو دغه ایستل د سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې چې تورې پر روسیې پورې شوی په عکس العمل کې شوي دي. پرون د 22 دولتونو لخوا لږ تر لږه 114 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر شوی دی. نن هم آیرلند اعلان وکړ چې یو روسي ډیپلومات له خپلې خاورې باسي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ټایمز ورځپاڼه کې ولیکل چې پخوا هیڅکله هم دومره ډیرو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره ګډه پریکړه نه وکړې. جانسون دغه اقدام د روسي پر استخباراتو یو بل گزارو باله چې د په وینا دا به کلونه وخت ونیسي چې بیرته ځان احیا کړي. او په زرګونو کسانو د سایبریا په کیمیرو وخار کې مظاهره وکړه، او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګیدو له امله رامنځته شوي وه، او له شپېتو زیات کسان پکې مړه شوي دي. د مړو شوو ډیری یې کوچنیان دي.
له نوریا سنوري مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل. په خبرونه کې به پر مخ لاړ شو او د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره ملګري اوسئ. په دې خبرونه کې به په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د نننی کانفرنس له جریانه معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر خبرې ورته وکړې. ازبکستان وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې منځګړیتوب او قربتوب وکړي. دغه رپورټ سره به داسې له هلمنده د هغه مدني حرکت په اړه خبر سي چې د سولې لپاره پیل شوی دی، او نن یو شمېر ښځې هم ورسره یو ځای شوې.
هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه واړم چې بل خور داسې سي، نور نه واړم چې بل خور وزوريږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دی خیمه کې راټول
په دې خبرونه کې به پر سیمه ایزو مسایلو کې به په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ لاننه نه یې غونډې خبر سي. او په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نننیو څرګندونو ته کتنه لرو چې د اور لګیدنې سیمې ته تللی وو، او هلته یې د هغو چارواکو د مجازات ژمنه کړې چې غفلت یې کړی و، او په یوه سوپر مارکیټ کې سترې اور لګیدنې ته لاره هواره سوې وه. د خبرونې اول مطلب مو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د نننی کانفرنس په اړه دی چې د خبرونو په ترڅ کې تاسو جزئیات واورېدل. د ازبکستان حکومت وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرو لپاره قربانه شي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د ناستو په دوام د تاشکند په ناسته کې په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ ازبکستان اعلان وکړ چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د افغان سولې په اړه د تاشکند په ناسته کې وویل چې هیواد یې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د ناستې د کوربتوب سربیره د دغه هیواد د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ ټول دا مسله درکړی چې د افغانستان لمړتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالی د لمنځړو لپاره د هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د افغان سولې پاړه د تاشکند نړیواله ناسته د سې شمې پورز د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د ازبکستان او افغانستان د ولسمشانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسولې په وینا پیل او د یوې ورځې لپاره دوام وکړ. په دغه ناسته کې د سباندې شلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، خو د افغان جګړې مهم اړخ طالبانو پکې ګډون نه و کړی. که څه هم طالبانو د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د افغان حکومت د سولې وړاندیز تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او د تاشکند په ناسته کې هم ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د تاشکند ناسته مهمه بولي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت پرته د سیمې امن هم امکان نه لري. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې بهرني تورستان طالبان سولې ته نه پرېږدي، خو د سیمې هیوادونه باید له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي چې افغان حکومت طالبان سولې ته حاضر کړي.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمې کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
ولسمشر د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز په اشاره سره وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو فرصتونو استفاده کړي. د ولسمشر غنی په باور افغانستان او د سیمې هیوادونه ګډې ګټې، ګواښونه او ګډې موخې لري چې باید له موجوده فرصته استفاده وشي. په ورته وخت کې یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم بیا د تاشکند ناستې پایلو ته خوشبینه دی. نوموړی وایي د تاشکند په ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره همکاري کولی شي، خو په دې شرط چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او طالبان هم د سولې اراده ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تاشکند کې د افغانستان پر سوله نړیوال کنفرانس چې نن سهار پیل شوی و پای ته رسیدلی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوس پر ټویټر باندې پر خپل اکاونټ لیکلی دی چې دغه کنفرانس بریالی پای ته ورسید. جمهور رئیس غنی نن په تاشکند کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان له سولې سره دې همکاري وکړي او افغانستان دې ته داسې یو هیواد په توګه په نظر کې ونیسي چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ مرکز دی. جمهور رئیس غنی په هلمند کې د تروریزم پر ضد او د سولې لپاره د خلکو مبارزې ته اشاره وکړه. ویل چې دا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو تعهد څرګندوي. د هلمند خلکو یو مدني حرکت پیل کړی دی او په دغه سولې سپرلت کې د دوی نن شتي هم یو ځای سوی. دوی د جګړې د ټولو خواو څخه غوښتنه کړې چې جنگ بس کړي. محمد الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
د شنبه په ورځ د لشکرګاه په لومړي اوزه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په موخه د درولسو خیمو سره د سې شنبه په ورځ شوځو هم پرلت پیل کړ او د ځوانانو د خیمو تر څنګ ځانته خیمه ودروله. دوی چې اکثره د پاخو مردي د اوسنی اساس په مشرۍ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته ژر او مثبت جواب وایي. د دوی څخه اوسنی اساس ول نور د دې وخت را رسیدلې دي چې نارینه او ښځینه په ګډه د سولې لپاره غږ پورته کړي.
هلمندي خود هم ساسو تر شا ولاړ دي، ساسو سره په دې ولسی حرکت کې ملاتړ دي. موږ خو هسې هم د سولې کوترې یو، خو بیا هم تاسو سره یو او هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه واړم چې بل خور داسې سي، نور نه واړم چې بل خور وزوريږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شوی د دې خیمه څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به د سره مل یو.
د سولې د ټینګښت په موخه دغه خیمه تر هغه ځان مرګي موټر بم برید ورسته ودرول چې د تیرې جمعې په ماښام د لشکرګاه په لومړي اوزه کې د غازی محمد ایوب خان د ورزشي میدان مخې ته شپاڼس ملکي کسان وژل او 250 نور ټپیان شول. دلته خیمه کې ناستې ښځې لږ دي، خو اکثره یې د داسې کورنیو څخه راغلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي دوستان او یا د خپل وجود ازاوی د لاس ور کړی دي. که څه هم تر دې د طالبانو د هلمند د نارینه او ښځینو د سولې د غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو خیمه کې ناستې ښځې د ژر ځواب غوښتنه کوي.
الله دې ودرېدي، الله دې اسلام په قرار کړي، الله دې قرار جوړ کړي، الله دې په خپل خدای سره مسلمانان بل قرار کړي. دا دنګونه دې خدای باندې کې، دا تورې شپې دې الله راکړي. مرندې مې ناستې دي، کونډې ناستې کې څپارلس نه پرل درې یم، د بل په سرای کې پرته یم. موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي، موږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچان، زما کور والا په دغه جنګ کې ولاړله. زه دغه خبر اول خدای څخه، دوهم ستاسې څخه دغه اله لرم، امین لرم خدای ته و تاسې ته چې نور بالا سوله وکړي پر نام د خدای، پر لیاز د قرآن.
په لشکرګاه کې د ولسي حرکت په نوم د دغه خیمو مخکښ اقبال خیبر وای د ګڼو سیمو څخه ورته خلکو د ملاتړ اطمینان ورکړی دی، او ډیر ژر د حکومت څخه د اوربند تر تضمین وروسته د ښځو او نارینه وو یوه جوپه به هغه سیمو ته ولاړه سي چې د طالبانو په ولکه کې دي او یا یې مشران پکې اوسېږي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه د رپورټ نور تفصیل تاسې زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی اوس پر دې څېړنه کوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره څومره همکاري کوي او څه ډول ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریالانو نن په کابل کې د دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. واصل وسالې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د ایران له لوري د طالبانو د لوجستیکي ملاتړ خبره کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه موضوع کې پراخو څېړنو ته اړتیا ده. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ ملاتړ موضوع تر څېړنو وړاندې نشي تاییدولی. د ښاغلي راتمنش په خبره دوی غواړي په دې اړه کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي. دی وایي موږ ته وخت راکړی سو په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړو، سو پوه شو چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریس په کوم وضعیت کې ده، چې بیا تاسو سره د کره شواهدو په تفکیک معلومات شریک کړو. په کابل کې د امریکا سفیر جان ارباس په دې وروستیو کې بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکي امکانات برابروي او دغه چاره د سپایي پاسداران لاره ترسره کوي. خو ښاغلی باس خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې د جګړې دوام د ایران شرقي پولې هم نام نه کول شي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو او عامو خلکو هم د هیواد په لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ خبره کړې. ان تر دې چې په یو شمېر راپورونو کې د ملي شورا د ځینو استازو له قوله راغلي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روسیې سخت وسلې په اختیار کې ورکړې دي. د امریکا د سفیر دغه سرګندونو په وړاندې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي سخت برګون خودله ویل دي امریکا غواړي چې د ایران سره خپل اختلافات او د سوریه او عراق په جګړه کې خپل ماتې په افغانستان کې تعقیب کړي. آریانا نیوز لیکلي چې ښاغلی بهرامي په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې غیر مستند او غیر منطقي بللي او له نوموړي غوښتي چې په اړه د افغانستان دولت ته مستند اسناد وړاندې کړي. خو د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا د ایران له لورې په افغانستان کې نامنې او تلمن وهل تاییدوي او وایي چې ایران له دې لري غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو مخه ونیسي.
بدون شک چې ایران په افغانستان کې خپل مداخلات لري، څو د بند بخش آباد جوړ نسی، څو د غټ بندونه د اوبو د سلما او د کجکی د بندونه جوړ نسی، د ټاپي پروژو لته عمل نسی، او دوی خپل ګډاګیان هلته لمسی او امکانات پیسې هر څه ورکړي څو ساعت نه هم نسی او د دوی په نفع کار وکړي.
ایران چې په کراتو د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن شوی، له دې وړاندې په افغانستان کې د دایشتلې د حضور په اړه نه خودلې او د روسیې تر څنګ د دغې ډلې زیاتېدونکي فعالیتونه د سیمې لپاره ګواښ بللې. که څه هم ایران د افغانستان په نام نه یو کې لاس لرل په ځلونو رد کړی دي، خو په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي او د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی وایي ایران له مختلفو لارو هڅه کوي چې په افغانستان کې نام نه یو ته زمينه برابر کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې امنیتي ادارې د داعش د وسلوالو ډلې فعالیت هم د امنیت لپاره د تهدید یو بل اړخ ګڼي. د ننګرهار په ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې د داعش د فعالیتونو رپورټونه په مکرر ډول خپاره سوي دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې له ننګرهاره د خپلو فعالیتونو لمن په کونړ او نورستان ولایتونو کې خوره کړې ده. ناجیه ساپی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د یو شمیر استازیو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سخی مشواڼي ویل له ننګرهار وروسته اوس داعش ډله په کونړ او نورستان کې په پراخه کچه جلب او جذب کوي. ښاغلي مشواڼي د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لغمان تھا ددی بدخشان تھا او ددی کا پیسا او پلشیر تھا او ہاتھ تھا نور ولایتونو تا ددی وہ سرونه لگیدلی دی چی لخنے دادی چی شمالی ولایتونو تمام پزیت تعداد ام ددی لارو لا دی ران ورسی.
بلخوا د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سید الله پاینتزوی هم ورته اندېښنه لري او وایي د نورستان جغرافیوي موقعیت ته په کتو داعش ډله هڅه کوي چې دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي او له دغه ځای خپل اهداف په اسانۍ تعقیب کړي.
مخالفین هم کوشش کوي چې محمد داس نورستان اراضی ته په کتو سره شلته اراضی ډیر زیات مغلق او پیشیده او کوزار او داسې جنگلزاره سیمه ده. احتمال لري دوی خپل اهداف پلي کولی شي.
دی وایي که څه هم په دې ولایت کې د داعش پوځي فعالیتونه نه دي محسوس شوي خو د دوی د معلوماتو له مخې په فردي ډول یې د دې ولایت په کامدیش برګ مټال وایګل او عامه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې جلب او جذب پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې ویل شوي چې داعش په 1995 لمریز کال کې یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود خو په 1996 لمریز کال کې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او نورو ولایتونو ته پراخ شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه شان راغلي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسیږي. په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه که څه هم اوس د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په نظر اخیستو نه توانېدو خو د کونړ د ولایتي شورا یو غړي محمد صافي سمود وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې داعش ډلې خپل بیرغونه پورته کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دغې ډلې فعالیتونه مني خو وایي پر ضد یې پراخ عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې چې په خوا داعش موجود وو موږ شمیر کم کړی دی. موږ له خپلو خلکو سره په ګډه د داعش د لوی فرهنګي توپیرونو ته په کتو چې لری اقدامات کړي دي او په یقین سره ویل شم چې د داعشیانو شمیر مخ پر کمیدو دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن د تاشکند په کانفرنس کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي غنی وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د دې ډلې شاوخوا زر وسلوال وژلي خو لا هم په دې هېواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه محمد انور سلطانی که څه هم د داعش ډلې فعالیتونه د جدي اندېښنې وړ نه ګڼي خو وایي که دغه وسلوالې ډلې فعالیتونه او تحرکات په هر کچوي د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت جدي هڅه وکړي سو دغه فعالیتونه نور هم پراخ نشي.
ستاسو لا پیغامونو.
بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان احمد اسلامي عالم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکړم. دا هلمند د نادالي ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د نادالي ولسوالۍ چې اوس فعاله شوې ده مخکې جنګو د 2 کاله بند وه. تقریبا 300 څخه تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلي دي. او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار اقتصادیانه ته راسي او کانسته چې بېرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلي دي. نو دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما غوښتنلیک ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا چې د پکتیا په څمکنه ولسوالۍ کې چې کوم دورتي خون کې دي د څوارلسم ټولګی څخه پر شوي دي، یعنی څوارلسم ورشتو څخه، د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي، درملمین شاخه کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس خون کې په لیسانس بدل شي او دا زمینداری نور ولایتونو ته هم وغځېږي، خو پکتیا څمکنه ولسوالۍ کې ډېره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
تاسی دا ازادي رادیو د نن ورځې ورستی یو خبری مجله اوري، تر دې یو ورستی یو بل خبری مجله لرو چې هغه بم دېش تقیب بیا د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه پیلې جنو که وخت لري په همدې موج کې پاتې سیم په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې نن د روسیې د سایبیریا په کمروف شار کې زرهاو کسانو مظاهره وکړه او غشتنه وکړه چې د شار چارواکي بدل سي، ځکه دوی وایي چې هلته د یکشنبه پر ورځ په یو سوپر مارکیټ کې د اور تر لګېدو وروسته چارواکي ونه توانېدل چې خلک په وخت د اور لمبو څخه راوباسي. خو تر هغه مخکې به ورسو ډیری اسماعیل خان ته، په ډیری اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ چې په پاکستان کې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه کوي غونډه کړې وه، د ازادي رادیو خبريال ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
دا ژغونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو ملاتړ یو دی چې کومو تېره ورځ مازیګر مال په ډېره اسماعیل خان کښې احتجاجي لاریون کولو او د خپلو ګرفتار ملګریو د خوشي کولو سره یې نورې غوښتنې هم کولې. د لاریون په ورستون کښې د دغې غورځنګ یو مشر اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته د دغې احتجاج وجه په دا رنګ بیان کړه.
کیم لاریون و دا د کیم چې گرفتار شوی دی په ونک چې عارف وزیر دی او کیم پولیټیکل محرر انور وزیر چې د خپل نکرین نه لری کړی دی او ورسره سلیم جعفر چې نیولای شوی دی. دا مطالبه کی چې د کیم ناجایز اف آی آر شوی دی، گرفتار شوی دی او متل شوی دی که څنګه دا واپس بحال شي میش چې نن وروتلی میش د پاکستان په آئین او په قانون کې نه د خپل حقوق د تحفظ خبره کی، د خپل د ژوند ژغورنې خبره کی، د میش د وطن او د بچونو د تحفظ خبره کی، میش په آئین مطابق د خپل د برابرولي حق خبره کی چې میش د برابر په حواله سره میش تر ټریټمنټ وشي.
په ګومل یونیورسيټي کې د پښتون غورځنګ یو طالب علم شفای سلماسود وویل
چې کیمه د میش احتجاج وو دا په ټول پاکستان شکل شوی او دا احتجاج نن په دې خان شه هم وشو په لوی د سره ځوانون مشورونه وروتلي دي. دغه ځوانونو د مشورونه دغه وښتنه ده چې کیمه په ونکښه د میش عارف ملګری دی، ورسره انور چې کیم وزیر دی، دغه خپل نکار نه استرای دی او سلیم جعفر دی، دا فوري تور پر هاکو نن د پاکستان د عین ترخول دی چې کله نن مش خپل حقوق غوړي مش خپل حق نه ملويږي.
د لاریون په وخت پښتنو ځوانانو رنگ رنگ شوارونه ورکول او د ډېره اسماعیل خان مطبوعاتي کوټې په مخامخ دا غوره هم وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنو غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روسیې په کمیروف ښار کې چې د یکشنبه پر ورځ په یوه سوپر مارکیټ کې اور ولګېد او د څلوېښتو ماشومانو په ګډون شپېته تنه پکې مړه سو، د اور لګېدو له امله او ګڼ شمېر نور خلک زخمیان سو وسوځېدل، نن زرهاو کسانو مظاهره وکړه او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د ښار چارواکي دې بدل کړي، ځکه دوی دا کوله چې چارواکو غفلت کړی وو او د خلکو د ژغورنې لپاره یې عاجل کار نه و کړی. د روسیې جمهور رئیس نن هلته ورغلی و. نور جزئیات په اجملان وړاندې کړي.
په روسیه کې د کیمروف ښار په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدنې مرګونې پیښې په دې هیواد کې خلک غوسه کړي. د دې ښار زرګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د دې اور لګیدنې په اړه د شتو پوښتنو د ځواب او د سیمه ییزو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د یکشنبه د ورځې په دې اور لګیدنه کې د څلوېښت ماشومانو په شمول څلور شپېته کسان ووژل شول. د خلکو یوه لویه ډله چې په پیل کې شمیر سلګونو او وروسته څو زرو ته رسېده د سې شنبه په ورځ د ښار په هغه میدان کې راټول شول چیرې چې تر دوی لږ مخکې سهار مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو مجازات ژمنه وکړه چې غفلت یې د دې پیښې د رامنځته کېدو سبب شوی. د روسیې ولسمشر د سه شنبه پر ورځ سهار د پیخي سیمې ته ورغی. د دې لوی سوداګریز مرکز مخې ته ګلان کې خودل او د پیخي قربانیانو ته یې درناوی وړاندې کړ. ولسمشر پوتین وویل خاغلی پوتین وایي غواړم ووایم چې ټول هیواد له تاسو سره رقم چنده غواړم د دې حادثې د قربانیانو کورنیو ته د زړه له تله او صادقانه د تسلیت مراتب وړاندې کړم.
او د ازادي راډیو د خبرونو په ورستیو څو ثانیو کې وای درته وایم چې د فوټبال د آسیایي کپ د سیالیو لپاره د غوراوي په لوبو کې نن افغانستان کمبودیا ته ماته ورکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. د ازادي راډیو څو اوریدونکو پر تاسو اتلس شمیره باندې د افغان بیسیم ټلیفون پیغامونه راستولې دي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمی تندر لیکلي ولسمشر افغان اشرف غنی دي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي خو په اوسني معاش دی کور گزاره نکیږي. د ازادي راډیو یو بل اوردونکو حکمت الله حماس د هلمند لا نادری ولسوالۍ د لشکرګاه د برید عاملان شیطان او لیکي چې